د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د مازیګر 15 بجې د پېښور په وخت او په افغانستان کې دی د مهال د مازیګر 7:30 بجې. مونږ په نوې کې د پنځشنبه په ورځ په دې مهال تاسو لپاره ادبي او کلتوري خبرونه شپې له وړاندې کوو. اوس هم اوریدل شي، را سره اوسئ.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سره رود د ککړک کلی اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وایي چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه ځکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتساپ په لیک ملګری شوی. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان اوریدونکو ته. خدای پاک دې تاسې ښه لري، خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسې د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشحاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله. او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدی ز پلی کوز وطن کې چاپې دی او بیا برته دلته راتلی خبرې دی. نو ما به د رقم مطالب او د رقم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغه زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که درته ووایم چې کوم یو د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم څه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه هغه خو سره بیل دي، په اصطلاح هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلي چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل همدا دی که نه موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم دی، رسنیو معتبره رسنیو کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسی زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر صاحب عبدالهادي فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل وو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د خطیز په سطحه د سپاغه وخت کې لوی رسنې چې و شرق رادیو تلویزیون نو دوی د شایخ په نامه یو ونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم. که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخښي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم. مازدیګرنۍ خپرونه وه چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته بخښنه غواړم چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه. په لومړیو کې ادبی خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون و هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به ورسره کوم.
صحیح مننه. او په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادیبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي د دوی ونډه تاسو څنګه بولئ؟
دا خو وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا ستا په فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک و چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به آشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به آشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح ډېره مننه انورالحق یارغل صاحب راسره اوسه.
چلو اوسه
دا مشال رادیو د تاسې ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اورئ. که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شئ هلته کمنټ کولی شئ. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شئ هلته ملګرو کمنټونه پرېښیم دي. که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ. او زموږ خپرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼې باندې اورېدلی شئ او د موبایل اپ له لارې هم مونږ اورېدلی شئ. یرغل صاحب تاسو نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې. تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپله شاعري ډېر په خوږه انداز کې خپروئ اورېدونکي خو تاسو نه شي لیدی خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروئ خو دلته به ستاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه. په دواړو سترګو زه یو غزل درته وایم ډېر نوی هم نه دی خدای دې وکړي چې ستاسو ستاسو د اورېدونکو خوښ شي
خوند به وکړي.
هغه داسې دی چې کاڼی کاڼی یې لوی غر درنه جوړیږي یا پښتونه ښه لښکر درنه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وژنې ورته وایي که را لوی شي نو خطر درنه جوړیږي. په محفل کې چې زخ کلی تا دیر گورم نو ملگری وای شر در نجوریگی
دیر
او دا مکتب زری او خام ودانه تا دا مکتب زری او خام ودانه تا چیری ورش سر زر در نجوریگی
دیر خده
دیر خده
او یا دا کنده او مزدوری خز زویا
واه
یا د کونډې او مزدورې ښځې زویا که خواري وکړې رهبر درنه جوړېږي
ډېر ښایسته
او ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې بیا زما د زړګي سر درنه جوړېږي
ډېر ښایسته
مننه او ویرغله د ملا سړي بچی ویرغله د ملا سړي بچی مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي
ډیر ښه ډیر ښهسته غږ
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي مننه
ډیر یارغل صاحب انور الحق یارغل چې خپل ښهسته غزل په خپل خوګانداس کې تاسو ته وړاندې کړ دا غوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي د مظلومو له هډونو جوړه شوې د مظلومو له هډونو جوړه شوې را چپه دې د خانانو دا بنگله شي چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي محبت په سره تنور کې زندگی ده محبت په سره تنور کې زندگی ده د سړي په کې بدله قواره شي زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمان چې ته خخ شي پکې والی مسلمان چې ته خخ شي پکې والی له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي چه جانان دیگه کیونی سی ارغلا چه جانان دیگه کیونی سی ارغلا نو سڑه ایلا پا جوان که لگ دماشی یرغل سیب چه پا ننگرهار کیونو پا دبی بحیرونو کی با دمکی ده داغوی سر بای ناستا پاستا کولا نو ده کمو دبی بحیرونو سر موراش در شلرلا ده کمو غده وی
عامر صاحب تقریبا دسی دیار لس وار لس کالو پخوانی خبره ده هم دومره وخت کی چې زما د ادبیات او ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده
بله
نو هغه وخت زما عمر ډیر کم وو د ننګرهار ادبی بهیر په نامه باندې دلته یو ادبی بهیر وو چې د ډیر لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل دا څو وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده د دوه بجو شاوخوا ماښام ځانو سره به پای ته رسېده بیا جمعګي شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد سمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راته استاد ازمون استاد به راته دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا برات نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته نو زه ډیر کوچنی وم دلته به زه راتلم بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو لبا د بخت هغه بهیر پایته ورسید رنگ شو به د مشرانو د اختلافاتو د وجه چې دا بهیر پایته ورسید به منګه کینستو من ځوانان کینستو ارشاد رغان صاحب او زوما خالد سنگر او دا سينو ځوانان ملګری یو منګ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د غوی د اختلافاتو د وجه دا شړنګ شړلای موږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل کو بیخي دا جرأت هم کو چې مشرانو ته وایو موږ خپل راپیل او خپل کوم مشرات هغه برازي
دا
احترام به کو قدر به کو نو به جلال کوټ ادبی خوځښت موږ رامانس تک هغه
خوښم شته کنه تر اوسه شته فعال د ادبی ټولنه کنه
نه هغه به هغه شو د عملګری خواره واره شو او فلامل د تغیګ ما چې ولی هغه شو اصطلاح غونډه لکه څنګه شوې نو جنرال کوټه د دې خوځښت خو روانو نو به سمیم صاحب باور تراته ځینې نور د سي هغه مخلص مشران باور تراته به ځینې استادان د خمدي واقف سمون سره دی کوي چې دوی ولی د سکار وک نو به ځینې هغه په ساده سلاب وې ما تخریب شروع شو به تر څنګ ننګر هغه ختیز ادبی بهیر پرانیست
بله
هغه زینو مشران الله سپکې په چې ختیز ادبی بهیر پرانیست او استاد سمیم او یوشمر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسو ناشته کوي غونډې کوي ختیز ادبی بهیریم کوي نو د څه کار وکړي تاسو خیر ده زما تاسو نه ده هیله ده تاسو کې زده اوسله ګورو مچ تاسو زما خبره ومنه یو دا وخت بدل کړي چې هغه رانشي ټکر رانشي نو بیا بيخي مونږ ورسره هڅه دا ومنل چې په ونی کې چې یو ځای کې یو بهیري اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیري دمسه مونږ خپل ناستې میاشتې نه کړو بیا کوم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې په کتابونو باندې مخکته نه را جوړولې او دا غسې نور لیکوال او حقدار خلک به مستایل منځوړي به مرته را جوړولي نو هغه هم دغه څه د ملګری چې سره خواره واره شو څوک یو هیواد څوک بل هیواد لاړ نو ازمنګه ناس هغه شو به هغه شو ختیځ ادبی بهیرو خیال ادبی بهیرو دغه نور ادبی بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې ازمنګه ورسره اړیکې وي ناس پاتري ورته ګونه وو مشایری وي نو دا کیسه دا تروسم الته
روانه
ده خدای دې روانه لري
صحیح تاثیر ته وای يرغل سیب چې کلم دا سي اختلافات را منست کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خو یو خ کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو بلری کنه تاوان لري د کار
زو اما امیت صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي خو زو اما که د سي په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د وی ورسوالۍ نه خار ته نشي راتلې کامل ته لیک دی یو بهیري او هغه شاعران ورشي دا ډیر خو هغه د فیصله یو پونتونه مکتب غوډه حیثیت لري دا د بی بهیرونه موږ تاسو یو د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلې دي خو خبره ده سده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل پخې وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل تخبل شیرونه وروري دا بخاين زنه نه پيغه قزاوت تاسو سره خو زه هم په جلال آباد یو بهیر یو ټول شیران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بلا بل نظریاتي بلا بل خبري دا به زه مزمه ادب لپاره به خیر شیر لپاره د کیسې لپاره د نثر لپاره
صحیح. او په دې ادبی بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي سمره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به خایله کلی نه راغلي ولسوالۍ نه راغلي بیا چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي دلته مخامخ ورته کښېني بیا د هغوی هغه خبرې اوري هلته بیا نور بحثونه کېږي کره کتنې کېږي نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امیر صاحب ادبی بهیرونه لکه ما چې تاته په خپلو لومړیو خبرو کې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي، یا لري بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کومې تېروتنې چې کومې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان مونږ ګورو، مونږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدي بهیرونو روزلي دي.
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، گزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي.
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سایټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد برنامه دا بیت هغه کړم، د فیصله کړم، د هغه افغان ادبي بهیر ریپورټرو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل همداسې، دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری براتل، د نورو سیمونه به شاعران راغله، زمې مکه اوس هغه وخت کې کیمره وې او د غار څخه خوندې شوې د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو کد په ټایپ باندې دا ریکارډ شوی وې نو دا به یو خار شیف و زمونږه اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره م دا او د ریکارډینګ سہولتونه لا نور اسانه شوې دي نو په دغه بهیرونو کې د کوم باسونه چې کیږي د خوندې کول لپاره موږ څومره ګټه غستې شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب د افغان ادبي بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیاتو د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک به افغان ادبي بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو دي کوز وطن ډېر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډېر ښه وختونه مې کداغه الناس دی او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دی مکتب په هیڅ ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ته خبر دی سړی په جب کې اغشته دی سب امکانات شته دی زمونږ ملګری لټی کوي لټی پخوانی مشران کوي چې راغی وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شنهشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای کوایم چې دغه اوس سری وخت دی راځي چې دا مسایل ډېر مهم مهم باسونه کیږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ اوتا سي د خپل ټولنې ته نور هیڅ هم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ اوتا سي ذوق دي او د ذوق لمخې چېږي غږی غدا به سبا یو لوی خدمت مې او یو لوی درس د میزمګ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي غنو خوږی به غوي ته ډېر لوی مسله یو ډېر ګټه به لري یو ډېر کنورې سم نه ځو به خو به کوي
بالکل هم دغه سی دا او ډیر زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه تنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلای اور زنجیب امیر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجب سوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې کوي شعر راته وای نو دا ورېدون کې په تمه خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړه دي کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا
وا
د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان پخلا کا او بیا وګړېګا
وا
ګلاس په خپل لاس ډک کراته ګلاس په خپل لاس ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو شپنه مایده هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا
وا
او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډېر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشاکا او بیا وګړېګا
وا وا يرغل
تشاکا او بیا وګړېګا
ډېر خسته شاعري يرغل سه ډېر مننه ما سره نورې پوښتنې هم شته لګرستو کو خو زه به د اوریدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پوښتنه کړې ده وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړې یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي زه له کوچنیتوب د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه م کومه که نه لږ شو غوندې ومه نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي ادي هغه د کوشتو زوخی کنه دغه زوخ لمخي بیا زما مشهور دا تخلص ما ته تاکل او ما غره ته وټه هغه مجله کی چې ما کوم برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یادم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس ترې راځي یم
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي
بالکل او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې د مالکه د استاد غوندې دی وایي ډېر سمې ته زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جینکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ څه یاره نه وه درسره
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه مونږ زده کړي خوشحاله دی نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کړي که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زمونږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړه و نور هم واړه وای وخت په بل هم په بله واړه پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید هغه هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید وی کړو دا باید مونږ تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له مونږ سره دی او مونږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته
دا مزه چې دلته کره خپرونو ته کښېنم یا میلمه کېږم ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر دا دی راکړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړو او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو وپېژندم
صحیح نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دی وای چې ما ته اشاره نه کوي او هغه ته وای چې لاړ نو کیسه ختم شو هغه ته وای چې هر ځای دی ګلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه ورې د لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي او مور مې خبره نه ده مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي او یرغل بدرنګ دی خسته دی یرغل ټکی ټکی جنکۍ پوهې کړی په ما د تبصرې نه کوي
څومره خسته
مننه
درنو ریدونکو شپیلی ادبی او کلتوری خبرونه اوري انور الحق یرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دغه یو شعر ته وړاندې کوم مغوی وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویدشم لوی خدای خیپری مانی روپای را که لوی خدای خیپری مانی روپای را که و خواند ده هماغی جلی زشم زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته زه دخمن زکه ژوندې پرې دمه بیرته چې د مور د جړېدو لامل یې نشم د حسین مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسین مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم ته بیا غواړم چې لیوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې درته ووایم اوس مهال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه پکار دی چې مونږه هغه ته دوا کیږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي مونږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نصر لیکل شوی تاکید پی شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو مونږ چې هغوی ډېر ښه نصر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښایي
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري دا فرق ولې راغستا په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي تر ډېره پورې اورېدل کېږي تر ډېره پورې لوستل کېږي نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري نو زه وایم چې دا تاثیرات به یې چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري
سه یو بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهیږي خاص کر د گاوند په ژبو باندې نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي شعر لوستي دی او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي نوي تجربې پکې تجربه کړي دي
خدا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې دا یو مهمه برخه ده او هغه د داسې ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نورې په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب که نه د زمانو او د خلکو نو دا بیا تاثیرات لري همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامېږي سره نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته دی تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې
صحیح او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي مثلا لنډې کیسې ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي هغه ژباړه چې ده دا د نثر مې که نه هغه هغسې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې که نه نو د نثر نو شعر چې هم زما په نظر راوژباړل شي فکر کومه د نثر نه به بیا یو څه ډېر کمزورې وي یعنې هغسې خوند او هغسې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بیني او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب زخت ډېر شاعران دي هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیګه ګورې شاعر ورباندې ناست دي بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست نو خبره داسې ده چې هغه زمونږ خپله په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده فکر کومه داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مور ته نه وي پېښه شوې یوه خبره زه بله کومه زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینر وي ډیر بخښي چې د انجینرۍ ډیر مهم مهم کتابونه راوژباړي. یا مثلا زمونږ یو لیکوال مثلاً د زراعت برخه لوستي مسلکي پوهیږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه زمونږ دا برخه ډیره تشه ده، علمي برخه ډیره تشه ده، مسلکي برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال د زراعت لوستی یو هغه د لنډه کیسه راژباړي او هغه د اصطلاح ناول راژباړي که نه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې د هر ملګری کار وکړي او ډیر به ښه وکړي، او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي، نو د هغه د هغه مسلک د برخې خاوندان یې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي، پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي که دا نورو ژبو ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره وروسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر ښه عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کېږي. عامر صاحب زمانه پیته ډیر ښه پوهېږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ولولي، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپرېږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو او ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي او ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم. عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګي چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خو دې لعنت شه، څه اصیل خلق کمسلو ته ورخم دی. پښتانه هزار وهلي دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دي، او که مین نه یې نو خوب دې ولې نشته، په دانی مشکه دې سترګې ولې نم دي، او چې یرغل په کې ځان ښه سړی ښودلو په دې پوشه چې محفل کې ښکلې هم دي.
ډېر ښه یرغل،
ډېره مننه.
مشال رډیو ته غوږ کې شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. یرغل سی وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردی زوی به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه وله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ یرغل سی؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خورېدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې ته څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غختنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو، د نورې نړۍ ژوند ډېر بخت ژوند دی. تا ملته یې عامر صاحب تا خپته ده، نو زمونږ لوی ځای همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبي سټې اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي. هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک هوټلو کې اخته دي، څوک په یو شو څوک په بل شو، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته دی تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډېره لویه ضایه ده، او که کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې، او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو، یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او ډېره مو راسره وکړه. کور ودان.
خوشاله اوسئ امیر صاحب، ډېره مننه، زه خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اورېدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. ځان خیال ساتئ. له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ، او له همدې سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي.
دوبارہ